سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری ته وړاندې کوو. خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د تازه حال نه مهم خبرو او لومبي د دې وخت خبرونه. په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شوش میراد 305 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په پوز او وسلوالو دواړو غک کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودری او د چین د بارنو چار وزیر بار روانه ونه د خپل هندي سیال سره وګوري. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شوش میرا 305 ته پورته شوې ده. د قدرتي پتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په بونیر کې یو شمیر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمیره لوړه شوې ده. پی ډی ایم زیاتوي چې بونیر په 13 ساعتونو کې د یو سلسلو رویا کسانو د مړینې سره په صوبه کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه ده. همداراز د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې په شنګله کې 6 مانسیره کې 23 سوات کې 22 باجوړ کې 21 بټګرام کې 15 کوزدیر کې 15 او په اپټ آباد کې یو ماشوم ژوند بایللې ده. په بونیر کې چارواکي او رضاکاران وایي چې د ګدېزو د بشونې کلی اوبو لاهو کړی دی او په چغرزو کې د 13 کسان لا درکه او نور خواو شاسل جوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې بونیر، شنګله، باجوړ، سوات، مانسیرا او بټګرام یې په ځپلې سیمې اعلان کړي دي او دغه لته مرستندوی هلې ځلې روانې دي. د باجوړ ډیپټي کمشنر د لوی مامون څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښامه غځولې وه. دا په داسې حال کې دا چې ضلعي انتظامیه د لوی مامونو د 24 کلیو خلکو ته نن سهار د کورونو پرېښودو ویلي وو. د چارواکو په وینا د خلکو د ډیر شمیر له کبله دا نیټه تر ماښامه وغځوله. بلخوا د دغه کلیو څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده او شاوخوا 90% خلک نن سهار د باجوړ په خوندې سیمو کې د خپل خپلوانو کره پناه اخستې ده. مشالې ډوسره په خبرو کې یو کډوال ناصر خان وویل چې دا یې دریم ځل دی چې سره د خپل کورنۍ بې کوره کیږي.
سامان نو خور دی برادې دې له زم سم نه او بس سامان ما ته پاره شو ځان سم تلګ له کډ دشتاره یو شیبر شیر کړو ما ځا کډ اورو څه شي پیدا کو هغه د ګاړو کرایانو ورکو کله یو زیر اورو کله بل زیر اورو بس ګور دې بالا اور دې پالش مالش کوم نو دل دا هده سي چې ما شومان دې نه نه دا استرالیا دې کې دې دې پر غوښتنه نشي کنه.
بل خدای قدرتۍ پتونو پر مهال د نظم د ادارې مشر اسپندیار خټک پرون باجوړ ته د خپل سفر پر مهال خبريالانو ته ویلي چې به کورشو سره بمرسته کوي او چې د نوم لیکنې پروسه پوره شي نو د موبایل سیم په وسیله به ورته مالی مرسته ورکړي. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په فوز او وسلوالو دواړو غک کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په شوا کې تر سره شوې جرګې ته ویل شو چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو او پوځي عملیاتو کې ځایي ولس ته تاوانونه رسي او نور باید دا لړۍ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شوا کې د 1300 ورځونه د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمې د خلکو ژوند دې مفلوجه کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فیض علی مشر مفتی کفایت الله د ملکن په بټخیله کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لویس چارواکو په وینا په دې پیښه کې داغه لور او زوی وجل شوی او میرمنې ټپي ده. مفتی کفایت الله سمدلاسه د درملنې لپاره هسپتال ته لېږدول شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې یو سیمه ییز چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د نوموړي په وینا دا تشدد د دوو ورونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی دی او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانو ونه د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د چین لوړپوړی ډیپلوماټ وانګ یی به راتلونکي ونه د دوی د ګډې پولې په اړه د خبرو اترو لپاره هند ته سفر وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د بارنو چارو وزیر به د چین او هند د سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په 24 غونډه کې ګډون کوي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همالیې په وورینو سرحدي لارو د کاروبار حجم لږ دی خو علامتي وړتیا یې ډېره ده. دا لارا په کال 2006 کې د سرحدي سرتیرو ترمنز د خونړې انختی ورستو ترل شوی و. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شو شمیرا د 310 نه اوړېدلې ده.
خوراک څخه ډېر زیات مشکلات دي، وته انکم بد دي، خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن واغه خراب شي دي.
د شمالي وزیرستان د شوي اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د جنگ ودري او عام ولس ته نور نه زوري. او په خیبر کې وکیلانو د ایکشن ان ایڈ ان سیول پاور ریگولیشن په نامه د قانون ختمولو غوښتنه کړې ده.
دا په هر معنا باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
د سیمه ورنه نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. اوریدونکو راځوړ لومبه حال درکو. خیبر پختونخوا په بونیر سوات باجوړ کې د سیلابونو په خیبر پختونخوا کې سیلابونو ترتی دمه د 350 زیات خلک وجلی دي او په سلګونو ودانو ته تاوان اړولې دي. د سیلاب متاثرینو لپاره امدادي کارونه روان دي، خو زیاتره اغیزمن خلک وایي چې حکومتي مرستې ورته نه رسیږي او د ستونزو سره مخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بیړني حالاتو کې د سیلاب متاثرین لپاره مرستې شروع کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړ شوي، چې په کې د ټول زیات بونیر کې 242، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې تر څنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سوات سیمه هم شامل ده، چې په کې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سوات په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډکو لړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي. وته دلته چونکې تاسو ته پته ده د خبره غریب نن کسان دي، پکې د هغه اکثر انکم بد دي، خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شي دي. موږ مزوران ګورو چونکې هغه ملایي نو دا افات پټول باندې پجمع راغله ده، نو لدا لیمټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چيني ورجه اوړه غوړی او نور شان راوباسي، وای چې دکان یې د خړنه ډیر لري ده، خو بیا هم سوپر سٹور ته اوبا ورغلی او په مکمل توګه تباه شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لک روپو مال خو زما د مخه سیلاب وړې ده، اوبو وړې دا غینه پس دا سمره سامان چې ده تباہ او برباد شوه ده. پدې کې زموږ ډېر تباہ شوې دي، غوړی تباہ شوې دي، وریجی تباہ شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړې ده سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلی وزیر پزالکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړې مشال لري تول چې زیادونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کو.
دا وخت سیلابونو لوجه د ضلع سوات په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیر سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمي شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو څنګه چې خبرونه کې واورید چې د باجوړ انتظامی د لوی ماموندو د سلور وشتو کلو خلکو ته ویل دي چې د نن ماخام پورې خپل سیمه پریک دي، ځکه چې د غلطا د وسوالو پر ضد عملیات کول غواړي. دا خلک د کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی غوښتنې سدي په دغه اړه باندې شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
دا دغه کړونه په کړکونکو کې یو ناصر خان چې د نختر کلی اوسیدونکو دی او هغه مشال رډیو ته وویل دا یې دریم وار دی چې کډوالیږي. خو نن په 14 اگست د کوره شاوخوا د 500 تنانو ټوله کړه او موري نومې کړي ته راوستله.
رجسٹریشن
عمل هم شروع شوه. د پی ڈی ایم اے ڈائریکٹر جنرل اسفندیار خټک په 15 اگست باجوړ ته ورغلو چې هغه ته میډیا سره خبر کوي دغه کارډوالو ته به د موبایل سیم په واسطه د رجسٹریشن نه 2 ورځې کې دننه پیسې ورکول هم شروع شي چې د دوی به ور باندې ضروری خرچونه برابر شي. د باجوړ دغه کارډوالو د خوراک یا نور کورنی ضرورتونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی د عنایت کړه بازار دی. دغه بازار دکانداران او د دکاندارانو اتحادیه هم د کارډوالو خدمت ته ولاړه شوی او دغه اتحادیه مشر عمران ماهر مشهد رډو ته ویلي دوی په هغه سیمو کې چې اپریشن پکې اعلان شوی ټولو کډوالو د پاره د گاړو بندوبست کړو او اوس هم دوی کوشش کوي چې دغه خلک محفوظ ځایونو ته ورسوي.
کرپی د 10 بجو پورې واغه دغه شو دا ډډلاین چې کم د کډو د وستل لپاره د 4 بجو پورې وغځول شو او بازارونه کلاوی بازارونه هونه سره هیڅ قسم داسې د بندیدو څخه اطلاع خبر نشته. نور په لاله کډي تقریبا روان دي، بده مروم چې 90% کډي راوته دغه علاقونو
د مقامی سیاسي ډلو سماجی تنظیمونو او د ځوانانو یا کاروباریانو د اتحادیونو علاوه ځینی عام ځوانان هم د خپل کور د خپلوانو او یا بیا د نږدې ملګرو نه پیسې او یا نور شاین اخلي او دغه کډوالو ته وروړي. اته رحمان د پټک اوسیدونکو دي او هغه هم په داسې کارونو کې ډیر فعال دي.
کم کمپونو د جدول لمنال تم خلک ډیر زیات شي کم د کنجسټډ ناس سي لکه خلک ډیر غنا ده کمپونو کې خلک ناس خو هغه ته کمرې نه ملاوي دي نو خلک ډیر په زیات تعداد کې کم سکولونه چې دی خالي کړي هغه سکولونه هم ډک شو هغه کوم تقسیم بلډینګ خالي کړي هغه مکمل تور ډک شو دا چې خلک دي چې په لارو په بازارونو کې ناس هغه ته بالکل ځای نه ملاويږي.
د ماموندو په عمرې نومې سیمه کې د باجوړ د سیاسي ډلو په شمول د ځای عمومي ولس احتجاج هم شوه. هغه بیا د اگست په 14 ماخام ختم شو او د عمران ماهر په خبره عسکری ځواکونو د هغه احتجاجیانو ته باور ورکړو چې دوی به ولسی ودانیو ته یا د هغوی مالونو ته تاوان نه رسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان شوی اوسیدونکو په پوزه وسلوالو دواړو غک کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودری او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په ترسره شوې جرګې کې پریک ډاو شوه چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو دواړو نه بغښتنه کوي چې دغه لړۍ ودری، ځکه چې په دغه جګړه کې عادي وګړو ته لوی ځاني او مالي تاوان نه رسي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
دا غونډه د هغې وروسته د اګست په 15مه وشوه چې د 1300 ورځو نه شوه کې وسلوالو او فوز ترمنځ نښته یو په بل بریدونه روان دي. ځایي خلک وایي چې د جګړې په وجه خلک د ځاني مالي تلفاتو سره مخ کیږي، په کورونو یې سار دي. د غونډې مشرانو وویل چې د غلطه فوزي چارواکو سره یې هم ناسته وکړه. د دوشنبه پورې که د دوی سیمې حالات سم نه شول نو سخت احتجاجونه پیلوي، او فوز که د غلطه هر څومره عملیات کړي دوی پریکړه کړې چې سیمه به خالی نه کړي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د شوه تحصیل ربطاکار اسماعیل پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ټول مشران، ځوانان، سیاسي ګوندونو ځایي مشران جمع شوي ول. پریکړه وشوه چې نور د غلطه جنگ نه مانی، څوک به هم کډه نه کړي. که حکومتي فوزي چارواکو مثبت پیغام جرګه ته ورنه کړ نو د دوشنبه په ورځ ټول بیا جمع کیږي. شمالی وزیرستان شبا و نورو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، او شوه کې د څو ورځو نه د دواړو ترمنځ جګړه روانه ده چې سپکه او درنه وسله پکې کارولی شي. د شیوه تحصیل تازه حالاتو په اړه میرامشاه کې د امنیتي ځواکونو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، په فوز او پولیسو بریدونه وشول، نو د وسلوالو ضد کاروایي پیل شوي او دوام به ولري. نوموړي وویل چې د سیمې ځایي مشران ورغلي ول، ډاډ یې ورکړې چې عام ولس خیال به ساتلی شي، خو چې وسلوال د غلطه موجود وي نو په ضد به یې کاروایي خامخا کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په خبر ضلع کې وکیلانو او مدني فعالانو ویلي دي چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن د پاکستان د اساسي قانون او اسلامی یا شری اصولو خلاف دی او باید د زر تر زر لري کړی شي. دی وایي چې د قانون په نتیجه کې په قبایلی ضلعو کې د خلکو حقونه د خپل لاندې کی. تفصیل د فرهاد شینواری پراپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو، ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچې یا
د ایندا غ آرټیکلو خیال پکې وساتل شي چې په پاکستان کې ودا سه قوانين نه جوړيږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلاف وي یا د اسلام د بنیادی اصولو خلاف وي. نو دا په هر معنا باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې دننه نه عدالت وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفای موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ تاسو یې تغیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلې شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا
په خیبر ضلع کې بشری حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشری حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېر مودې لپاره چې هغه کمې سنټرې دي هغه کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رائټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کړی دی چونکه دا د انسانی حقوق سره متصادم دی دا غیر انسانی دی غیر شرعي دی او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغه ورځو کې بیا پیښور های کورټ دغه قانون د اډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو خو صوبایي حکومت پرې په سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر یا عبوری امر رواخستہ. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي او د پیښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس راځو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته. په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د بادې او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کوم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې ان ایف سی ایوارډ نه اعلان شوی او تر اوسه هم هغه د کات 2013 هم ان ایف سی ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په ان ایف سی او د صوبې په نورو مالیاتي امور خبرو لیکل کوي د نوې ان اف سی اوارد نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه سبو ته غټه برخه بیا ځي بل د سبو ترمنځ هم یو والی نه وي
دا شونه چې کم دي دا سبو کې مینس کې بیا اتفاق رائے پکاري خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سند نه مني کله بلوچستان نه مني کله کے پی نه مني نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دی باندې اختلاف دی اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو سبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ ان اف سی وارډ کې حصہ زیاته شوی دی لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17-17.5% به زمونږ جوړ شي
دا چې سبو ته په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن اوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړ جاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 ان اف سی کې چې کم ټوټل دی کنه زمونږ جمع کیږي پیسې سبو سره 57.5 دی او دا خبره داسې شوی وا چې هر 5 کال پس دا سبو حساب زیاتیږي او دا مرکز به کمیږي هغه اوس دې دا سوچ یو دا دی چې دا سبو نه دا کم کو بل چې وفاق سره دفاع هم دی ورس کرزیم دی ور سره چې کم دی نور معاملات هم دی خو بیا سبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو غربت او پسماندگی چې کم دی هغه باندې 10.3% دی بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جې نه دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دی اوس صورتحال دلته دا دی چې بلوچستان ته 9.09 ملاویږي لکه خبر پختون خاطا چې کم دی 14.62 ملاویږي لګیا دی بیا سندھ ته 24.55 دی پنجاب ته 51.74 دی
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته نو دوی به اوس په دې بابله څه کوي نو خیبر پختونخوا صوبې سملی کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبې شاهد وای چې په سملی کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې ان اف سی اوارډ اعلان کړي او وای په دې اړه به قرارداد هم وروړي
سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سے وو ټول په دې باندې مخکې کار اسمبلی کې پس دغه یو اوس موږ په خپل دغه باندې قراردادی پاس کو چې بدی دي هغه او شی خپل سوبې کې موږ په خپل باندې پیش کو خپل ته اولی کو چې دا قراردادی پاس کې په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې موږ د دې دي کم سم سېنېټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کې په دې باندې د ان اف سی ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره 400 ورکول دي په کوم لیول دا خبر کول دي د حالاتو مطابق تګرانی په حساب د هر سمو مطابق باندې دا وکړي
دا د ونه چې آئین پاکستان لمغه هر 15 کال پس په دا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي ځکه د هر ایوارډ 15 کال میاد بي خو له په اخیری ور ان اف سی ایوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کال تیرې دوه ورسته هم لا نوې مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غضبي دغه شنن کې غوښتنه کوي چې تیرې 15 کالو کې لوی بدلون په سبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالاتو انتظامی امور کراغلی دی او بیا په خصوصي توګه دا تلسم آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو سبو ته تللی دي چې ذمہواري خود هغوی دي خو پنګې وته هغه شان نه ملاویږي او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې و نور قبایلي ضلع هم ورګډې شوي دي نو باید دغه نوی مالیاتي اوارډ اعلان شي چې د سبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ شئ غلط زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل رائے تجویزونه او مشورې هم موږ درا کولی شئ بیا په ډیرو سیمو کې چیرته چې زموږ د ریډیو आवाज نه رسی د تکنیکی ستونزو لکه بلا او مسلې لري خلک ریڈیو پاور دو کی نو التخلق زمنگ ایپ د مشال ریڈیو ایپ پخپل موبایل فون کې ڈاؤن لوڈ کولی شي او د خبرونی اوریدي شي. هم دې سره د روان خبرونی نیمایت رسیدلی او ناراضه چې د دې وخت مهم خبرونه وو. خیبر پختونخوا کې د طوفانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شوش میرا د درې سوال لس نه اوړېدلې ده. د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په بونیر کې یو شمیر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمیره لوړه شوې ده. د باجوړ ډیپټي کمشنر د لوی مامون د څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښامه غځولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ځلي انتظامي د لوی مامون د څلور ویشتو کلیو خلکو ته د کورونو پرېښودو ویلې دي. د شمالي وزیرستان شبه اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودری او عام ولس نور ونه زوري. دا په داسې حال کې ده چې شبه کې د تیرو څو ورځو نه د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمو د خلکو ژوند مفلوج کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فیض دلی مشر مفتی کفایت الله د ملکنډ په بټخیل کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لیویس چارواکو په وینا په دې پیښه کې داغه لور او زوی وجل شوی او میرمنې ټپي ده. چارواکي زیاتوي چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانه ونه د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر باید چین او هند سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په سلور وشته مغونډه کې ګډون. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه وو او یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ترازو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوکرین د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرو څه نتیجې نه دي ورکړې. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې په دې لیدنه کې په ډیرو خبرو پرمختګ شوی دی او لږې پاتې دي. تفصیلي په دغه راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان پاړه له موافقه پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبريالانو ته وخت ورنکړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړي خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وار لمخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړي. خو دا وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي. همدارس به ناتو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزي د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسي جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدانه پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناتو د غړي توپ هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوز د خلیصلا کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 نیټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلي دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپل هم له دې غونډې څخه څنګه ته پات شوې دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریس کې پریښودل شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ په الاسکا کې ملاقات بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د یوکرين ولسمشر ویلی دی چې که هر څه سم لاړ شي نو د روسیې د ولسمشر سره به هم وویني. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبه په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونشو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یوه مسأله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي. دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په اکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو سازمانونو په ایران، ترکیه او پاکستان کې د افغان خبريالانو د حقوقو د دفاع غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې باید د خبريالانو په جبري توګه ونويستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران، ترکیه او پاکستان ته کړه شوی خبريالان د امنیتي ادارو لخوا د زور زیاتی او په جبري توګه افغانستان ته د ستنولو د خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین په پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې لمی په خپرولو ورنخ خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لمی شه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډېری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلونې ولکېدو په برخلیکې او له اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې د غشان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلونی ولاو زورونې لړۍ بند کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشتې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بېله شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخویي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. څلور کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بیکاري، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډ یو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغه هیوادونو کې هم له بیلابیلو ستونزو او د جبري استلو له خطر سره مخ دي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوردون کو په داس حال کې چې په بونیر کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لوی ځانی او مالی تاوانونه اوریدل دي. د غلطه د مرستې هلې ځلې هم روانې دي. هوسم پڑی روسیمو کې خلق بند پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي. په دغه شارو باندې ما د ځای خبريال عزیز بنری سره خبرې کړې دي. راځي چې د خبرې وره
دا چې دا د ټول نه زیاته متاثر ده. هغه چې دي دا د پیر بابا صاحب چې دي بشونه او بیا د چغزو چې کوم ګنګشال ورته وي دغه کلی دي او د ګوکن دره ده. پر ټول نه زیاته متاثر ده. هغه چې دا د بشونه کلی دي دغه کلی دي به نه زیات شي دا دغه وګوره دي او تر اوسه پورې چې دا ریسکیو چې کوم معلومات یا وی چې کوم هډ باډیز راځتلی دي دا یو سل شل او نزيات دغه چې دي هغه کلینکای چې را دمونه هډ باډیز راوړي دي. تاسو د هسپتال زراعي هم وای چې را اصل نزيات دغه چې دي هغه هډ باډیز د کډزو هسپتال ته راوړي شوې. چې د وګو فلو دومره زیاته وا چې د ډګر هسپتال ته لار بند وا د پیری بای او د غازی خانی په دغه کې پمنس کې نو دا ډیر باډي یا چې څومره زخمیان دا د پیر بابا هسپتال تراوړي شي وي نور لارې بندي وي. نو دا غي د وژنه انیشلی دغه کې دل تراوړي شو په چغرزو کې چې د اتو کسانو دغه شي وي چې حالت کې په یو کور کې دغه کسان چې دي امر دي او حالت کې ډیر ډیډ باډیز دا سيدي چې هغه تر اوسه پورې لا پته دي. دا پته نه ده لګېدلې په ټول نه زیات دغه چې دي دا د پښونې کلی د غریب پتی کې ډیر زیات ماشومان او زنانا چې دا شامل دي.
دا بشونه کلی چې دی دا پیر بابا نسمر لري دی او دلته موږ رپورټونو کاته چې ډېر خلک وسوم په خپل کورونو کې گیر دی راوتی نشي ځکه چې لارې نشتا. نو دلته د ریسکیو او د خلکو سره د مرستو به څه تنظیمات دي؟
سحر کې په دې کې ډېر زیاته مشکله وا چې دغه تکي یو د بشونه کلی کاشف علی یو ویډیو کړو غوی چې وای کپرس کمونته د زمکی دغه کسان را لګی چې یا د ریسکیو یا نور هغه ناممکن ده، ځکه چې دومره وګدي ګیر چا پیرا چې هغه نشي را رسیدې د خلکو ته. هغوی بیا د هلی د پاره دغه کو بیا مونږه د متعلقه د بنیر چې کوم نه ده فخر جان بچا منسٹر چې ریاض خان ایم پی ده هغه سره رابطه وکړه، هغوی چې مونږه سره حکومت خاص کړی دي چې هلیکاپټر زر تر زر راولېږي، بیا هلیکاپټر راغلی دی او امدادی کاروائی شروع دی او دا دی پیر بابا ندیر لگا فاصله کې د ملک پور روډ باندې بشوړای چې دا غچ دی اړیر درانه نو امدادی کاروائی شروع دی او دا دی پیر بابا ندیر لگا فاصله کې د ملک پور روډ باندې بشوړای چې دا غچ دی اړیر درانه نو امدادی کاروائی شروع دی او دا دی پیر بابا ندیر لگا فاصله کې د ملک پور روډ باندې بشوړای چې دا غچ دی اړیر درانه نو امدادی کاروائی شروع دی او دا دی پیر بابا ندیر لگا فاصله کې د ملک پور روډ باندې بشوړای چې دا غچ دی اړیر درانه نو امدادی کاروائی شروع دی او دا دی پیر بابا ندیر لگا فاصله کې د ملک پور روډ باندې بشوړای چې دا غچ دی اړیر درانه نو امدادی کاروائی شروع دی او دا د
هغه د بنیر نه سخواوشا آتش پیت کسان یادی او ستاسو د شمیره چې دا ډیره زیاته ده د دې وضاحت څنګه کوي؟
دا سیدا چې پی ڈی ایم ته چې دی الریډی دغه را رسید کړه چې دا مو خو د مقامی خلکو سره بیا تر دغه کو چې الته کې کوم مقامی ریسک او خلک لګیا دي دا مو سره دغه کو او پی ڈی ایم چې دا دغه د ټولو دغه نه د چغزونا یا د پیر بابا نه یا د ګوکندر نه دا ډیټا راځي ڈی سی ته او ڈی سی بیا را لیږي پی ڈی ایم ته نو تا کله اپډیټډ پدې نیو چې دا ټایم اخلي کنه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څر روان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د خیبر ضلع په باړه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې په تیرا کې د فوزي عملیاتو او خلکو بې کور کېدل ورته د منلو وړ نه دي. دوی زیاته کړې ده که په زور له دې سیمې وویستل شول نو بیا په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې فوز په تیرا کې په سلګونو کورنیو باندې غږ کړی دی چې لږ وخت لپاره دې خپلې سیمې خالی کړي. دغه خلکو د دې نه وړاندې هم د خپلو سیمو نه بې کوره شوي دي او د کډوالې ورځې شپې تیرې کړې دي. معلومات د فرهاد شینواری پر راپور کې.
د باډې سیاسي اتحاد صدر هاشم خان پر دې مشال ریډیو ته ویل چې موږ په تیرا کې پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو ته نه یو تیار او د دې پر ضد به مزاحمت کوو،
خو خاص کر په خیبر کې چې ملټری اپریشن کیږي او نن سبا چې کومه تیرا ټارګټ ته پاغي کې کیږي موږ به ان شاء الله وسه پورې مزاحمت پم کوو او چې کم ظلم تلی شو زوبم نو موږ په دې خبره لکه بس اخیری خبرم دادا چې پیله خو موږ ورته ویل چې کډوم نه کوو او ملټری چې کوم هغه د اپریشن هم نه منو ورسره چې کوم دی وسلوال تنظیمونه هم نه جوړو هغه نه پس کبیا دوی څه زور استعمالوي زمونږ سره خو نه ټوپک شته او نه کوتک شته. مونږ به ان شاء الله خپل غږ به اوچتو خپل جړه به کوو خپل فریاد به کوو.
نموډي ویل چې د پوزي عملیاتو او بې کورکې دو پرته هم ریاست کولای شي چې بدمنې ختمولو لپاره کومه بل متبادل لار خپل کړي.
دویش اپریشن دی وګړي چې دویش نور مو کې دا مسله چې کومه دا د پنه حل کیږي، لہذا تاسو سره نور ډېری طریقې دي بغیر د کډوالې بغیر د اپریشن بغیر د مسله لشکر نه تاسو سره ډېری طریقې دي بل طریقې استعمال کړي او چې هغه طریقې استعمال کړي الله به خیر پکې راولي.
د خیبر ضلع په تیرا کې په دې ورستو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوریدل دا د تیرا ولسی وګړو په وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو دواړو باندې غږ کړی چې د دوی آبادۍ دی نه په نخښه کوي. د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تیرا کډوالو لپاره په پیندي چینه کې د رجستریشن مرکز جوړ کړی او دوی ته ویل شوي چې خواوشا څلور نوي زره نفوسو لپاره د ترانسپورټ او نورو سهولتونو فعالیتونو بندوبست وکړي، خو تر اوسه کومه مخصوصه نیټه ورته نه ده خودل شوې چې کله به له تیرا څخه کډې وزي، او نه هم تر اوسه کومې کډې له تیرا څخه راوتلې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس د تیرا په صورتحال کوم تازه خبر نه دی جاری کړی، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي، او دوی غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د اگست په 12مه د سوات په پریس کلب کې ځایي مشرانو د سوات قومي تړون جرګې د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې د ټول سوات او په ځانګړې توګه د بابوزو تحصیل چې پکې بنګوره سیدو شریف شامل دی، خواوشا اترک آبادی لري، د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او د دې ستونزو د هواري لپاره به جرګه خپل کردار ادا کوي. نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د سوات په منګوره پریس کلب کې د تحصیل بابوزی قومي تړون جرګې په نوم د اعلان په وخت د جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې دې سیمه کې ګڼ شمېر مسلې، ستونزې او شخړې راپېښې دي، او دغې حل کولو لپاره د ځایي مشرانو یو نماینده جرګه اعلانوي چې پکې فلحال 12 تنان شامل دي. دغه جرګه به نور هم غځوي. د جرګې غړی ایرپان چټان وایي چې د پښتنو روایت دی چې د جرګو مرکو په ذریعې مسلې حل کوي. دې سیمه کې د جرګې مهم کردار دی.
موږ دا محسوس کړ چې په تحصیل بابوزو کې د جرګې ضرورت دی. مسئلے مسائل دا سرازی او جرگا بد شینه ده. نو کمون فرس کا دا تحصیل بابوزو پا سطح بانده دا دی جرگی بنیاد کی خودو، او زمانگا ازائم او ابجیکٹیوز دا دی چی دا تحصیل دی دا دی قسمہ ایولز نا مطلب دار زمان دا سوسائیٹی پاکی منگ پا دق بیس بانده جوڑا گڑی دا، او کوئی چیر دار سرکار جرگ دا. آیا منگا دا سرکار سر دا دین مخ کی چرت دا اغو ٹکوان جوڑ شوی ویا دا اغو پخولا مانده منگ جرگی جوڑی گڑی دی.
د جرګې اعلان په وخت پخوانی صوبایي وزیر او د مسلم لیگ نون ځای مشر واجد علي خان ویل چې دوی د جرګې مقصد شخړې هوارول دي، خو دې سیمه کې د عامو خلکو مسلې هم د جرګې په ذریعه حکومت او خبريالانو ته په ګوته کول دي.
کمنشيات خلشيږي د دې خلاف پکو سړی به خيو د انتظامي شر به کینو چې به دا معاملات کنټرول کړي. دا ګراسي ګرونټ یې داګه نه کنټرول جوړ شوی دی. اسټډیم چې دغه باندې وړاند کړی دی، دا هغه ایشوز دي چې دا زمنګ له دی وطن د ظلم سره، زمنګ د مستقبل سره تعلق ساتي. دلته ایس خلصيږي تما ته وایي چې څوک به سي دلی چې دی ایس خلاف تل دی، او د ډي اي جی سره ناشتي دی، ایس پی سره ناشتي چې به دلته ایس خلصيږي، په تعلیمي ادارو کې خلصيږي.
په دغه مهال د جرګې بلغړی په خوانې د صوبای اسمبلی ممبر او د جماعت اسلامي ضلع د سوات مرستیال مشر محمد امین ویل چې جرګه کې به د سیمې هغه تنان ممبران کې دی شي چې ورته د سیمې په مسلو او حل کولو صلاحیت وي، او دا جرګه به د یو خاص ټولګي او ګوند یا پارټۍ پورې محدوده نه وي.
دلته کې ډیر خلک د خیر او د فلاح او بهبود او د قوم د خیر ښېګڼې او د عوامو د حقوقو لپاره اواز پورته کوي، نو زموږ لپاره خو دا ډیره ښه خبره ده. خو داسې ایشو چې راشي نو مونږ به هم د قوم ترجمانی کوو، مونږ به خپل موقف پیش کوو، مونږ خپل اپینین عوامو ته ږدو، او چې چا چا مرا سره تعاون کوو نو مونږ به ویلکم کوو.
په سوات کې د تیرو دوو لسیزو راسي قومي جرګې په نوم لویه جرګه د امن او امان او د سیمې مسلو لپاره هلې ځلې کوي. آیا دا جرګه به هغه رنګه کردار ادا کړي؟ په دا اړه ځایي خبریال سید شهابالدین وایي چې سوات قومي جرګه صرف د امنیت لپاره هلې ځلې کوي، دا جرګه کېدای شي معاشرتي مسایل حل کولو کې کردار ادا کړي.
دلته کې د منشیاتو مسایل شته، دلته کې د ودانو مسایل شته، دلته کې زمونږ د تعلیم د صحت ډېرې مسلې دي. نو که دې په نیکنیتۍ دغه کارونه وکړي او دغه مشرانو سرکینی د انتظامی سرکینی، نو د دې به ډیر ښه نتیجه مخې ته راشي.
د سواد قومي تړون جرګې مشران وایي چې دوی به د تحصیل بابوزی بیلابیل سیمو ته ورځي، د ځایي مشرانو سره په دا اړه غونډې کوي، او د جرګې به باقاعده مقصد او مرام واضح کوي، او دې کې به د هر ګوند سره مشوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نیاز احمد خان راپور تاسو اوریدونکو کو غواړی چې زموږ خبرونه صفا ووري، پاکي ووري، نو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اوریدئ شي. الته زموږ د همکارانو لخوا لګیل شوی تازه ویډیوګانې او راپورونه هم کتئ شي، او که فون لره موبایل فون لره نو خپل موبایل فون کې هم د مشال ریډیو ډاٹ کام مشال ریډیو چې کوم ایپ ته غو ډاونلوډ کولی شي او زمونږه خبرونه اوریدئ شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.